Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د مرغومی یا جدي دیرشمه د جنوري میاشتې 19. نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالی شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلند پرون شنبه پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې د خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بیوزلۍ کې ګیر دي. شغله ایګلند ویلي پاکستان اتلکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلی او ایران هم د 2 میلیون افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت د کار کوي چې افغانستان کې وارد مخه 22 میلیون خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تېره شپه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا پوخونی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاس ورځو وروسته د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پایل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې مولوي عبدالكبير د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبير د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو، خو هغه شاوخوا لاس ورځو وروسته د دنده پایل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالكبير د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيالي تر ګوښه کېدو یو اونۍ وروسته هم خپل دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوال وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11 په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې سی ان ان ټلویزیونی شبکه هغه پخوانی اسکر ته د 500 میلیون ډالرو جریمې په ورکړې مکلف کړ چې افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او لالهان د افغانانو څخه ډیره پیسې جیب ته چولی. د راپورونو پر اساس یانګ چې دیوی امنیتی کمپنی مشر دی د طالبانو له بیا وکمنیدو وروسته لګنو افغانانو سره امریکا ته پتلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د ایادې داوا کړې وه او دا شبکې سو کړې و چې د کار ته د تور بازار نوم ورکړې وو. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی ان ان په دې قضیه کې پړ وباله. سی ان ان که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیماني وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونیو راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نښتې روانې دي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیې یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نښه کړې او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. پلندن کې د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې هم د ترکیه د بي پيلوټ الوتکې په یو بریټ کې د لشتل لږ دریو ملکونو د وجل کېدو خبر ورکړي. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوعه ګوند پي کي کي اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له څلورو لسیزو راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردانو په مشرۍ د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډي اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. د 2021 د کال سپتمبر میاشت راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډې دلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیزې نقشې ته زمینه برابره کړي. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبره سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشن به سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلی لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچی مخاچف له ارمان فاروکیان سره لوبه وکړي، خو ارمان د جوبلیدو په سبب له سیالیو ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفي سو. اسلام مخاچف شپږ ویشت لوبې ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالې پنځه ویشت لوبې ګټلي او پنځه یې بایللي. د اسلام او ریناتو لوبه د یو ایف سی د درې سوه یولسمې دورې لوبو مرکزي سیالي ده. تمه ده چې په بله مهمه لوبه کې عمر نور محمدوف د میراب دوالشویلي په وړاندې لوبه وکړي. دمګړی د اتلولي کمربند له میراب سره دی. عمر اتلس لوبې ګټلي او هیڅ ماته یې نه ده خوړلې، حال دا چې سیالې اتلس ګټلي او څلور لوبې یې بایللې دي. تماده د رزمی لوبو پخوانی بیمات اتل حبیب نور محمدوف د اسلام او عمر په سیالیو کې حضور ولري او د هغوی لارښوونه وکړي. د یو ایف سی دغه دور سیالی د کالیفورنیا په انګل ووډ کې ترسره کیږي چې په سالون کې به شاوخوا اتل زره نندرچان حاضر وي او په نړۍ کې به لکونه کسان پر ټلویزیونونو وګوري. خبرونه مو د سهار د پنځو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان پر د پاکستان ځنګړی استازي وای چې سمبات پریکړه کړې چې د ګوادر بندر لاري د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. دا هم وری چې په افغانستان کې ځینې خبریالان وایي چې طالبانو له چارواکو سره د وروستیو غونډو هدف د رسنیو د محتوا کنټرول و. د کونړ اوسیدونکي پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړول غواړي.
د کونړ بند چې دی دا د قانونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده.
دا هم وری چې تر څه باندې پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته تمه کیږي چې له نن د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند تړون پلی شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه د خبرونه ته شرغلاست. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر للارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلل دي. خو د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډیره ګټه نه اخلي او کدا پریکړه په پورت قاسم او کراچي کې پلی نسی اغیزناک به نه وي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې پر ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلی دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو، بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډیر کم راځي. نو او د لویو شپونو د پاره دا کار کړی دی او کدا په کراچي او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیرو او په دې کې به سهولت براشي او بیرته زمونږ ترانزیت چې دغه لارې نه تقریبا شپږ فیصد پنځه شپږ فیصد کم شوی دی او اوس پیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکي وایي که چیرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچي بندرونو کې امپلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالر څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری د ښکولو لپاره کار ونه کړي، نو د سوداګری کچه په 2015 کال کې د 2040 کال په پرتله چې نیمایي تر راټیټ شوې وه نور هم کم شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
یو شمیر هغه افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په بیلابیلو جوړو سویو غونډو کې ګډون کړي ادعا کوي چې د دغو غونډو اصلي هدف د رسنیو د محتوا او کنټرول، د ازادیو محدودول او پر خبریالانو فشار واردول دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په تیرې یوه میاشت کې د طالب چارواکو او خبریالانو ترمنځ د دوی په ټکو د همغږۍ او اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه کابو شل ناستې جوړې کړي، خو یو شمېر خبریالان وایي دا ناستې د کاري چاپیریال د لا محدودېدو لامل ګرځېدلې دي. دا ناستې چې په مناسبه توګه د حکومت او رسنیو د همغږۍ په نوم جوړېږي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت پر ایکس پاڼه د خبرو سویو راپورونو له مخې د قوس میاشتې له 20مې د جدې میاشتې 20مې ترمنځ په بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپل، زابل، نیمروز، هرات، پنجشیر، لوګر، تخار، دایکندي، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننګرهار، غور، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې ترسره شوې دي. دغه راز په ځینو دغو ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو د څارنې د 15 مواردو یادونه هم شوې ده. د دغو ناستو په رسنیزو خبرپاڼو کې راغلي چې طالب چارواکو له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنو کې د اسلامي شریعت او د هغوی د حکومت له اصولو سره سم د رسنیو د کار کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. له دې سره یو شمېر هغه خبریالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې په دغه ډول ناستو کې ګډون کړی ادا کوي چې طالبان دوی ته سپارښتنې کوي تر څو په خبره یې د هغوی د حکومت د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په پکتیا ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت لامله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط د شنبه په ورځ یعنی د جنوري په 13مه ازادي راډیو ته وویل
په
بدخشان کې یو خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا ناسته چې د خبریالانو په نوم یا د هغوی د ملاتړ په نوم جوړیږي د ټولو نورو مسایلو په شان چې دوی یعنی طالبان ترې ناسمه استفاده کوي دا هم یوازې یو خوشحالی نوم دی او ناسمه استفاده ترې کوي. دوی هڅه کوي چې د خپلې خوښې مسایل غوښتنې پرې ومني، هغوی ته ځانګړې سناریوګانې ورکوي چې څه باید خپاره کړي او څه خپاره نه کړي، لکه د طالبانو د محتسبینو د کار په شان چې هر څه غواړي پر خلکو یې ومني او خلک په خپله خوښه له هر کاره راوګرځوي.
هڅه مو وکړه په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان علاوالله متوکل نظر واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د دغه وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو له افغانستانه بهر د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو د حکومت دا اقدامات د رسنیو د څارنې هڅې د رسنیو د ازادۍ کنټرولول او محدودول او د اطلاعاتو سانسورول بولي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغو ډول ناستو جوړول د اندېښنې وړ وبلل.
و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئول حقا نست یو جلسی چه ده طالبان و دست از اول خوال خبریالان و درسانی و مسئولین و سر جوری گی پا بیلا بیلو ولایتونو که وقره شول چه پا افغانستان که ده ننه ده بیان ده ازادی وزیعت بدر کری او ده زنزن سوری ده زیعتی دو او پا افغانستان که ده طالبان و لخوا درسانی و ده انحصار لامل شی. چې دا مهال طالبانو د افغانستان کورنۍ رسنۍ انحصار کړي او د رسنیو د خبرونو له محتوا و هم ښکاري چې د طالبانو لخوا د صادر شویو فرمانونو له مخې دي.
د رسنیو یو شمېر فعالین هم د طالبانو د حکومت دا ناستې او کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې ګواښ بولي، بلکې د دوی په خبره دا ډول هڅې کولای سي د رسنیو د غږ ډب کولو لامل سي او په هیواد دننه دایني واقعیتونو د خبرېدو مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سم د منځني ختیځ پاړه تمه ده چې لنن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلی سي. ټاکل سوی په اول ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطینی بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بیکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربند او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپل میرمنې او شپګولونو سره د غزي د شمال د بیت حنون لسیمې د جګړې لويری تختی درېو. نعمان او کورنۍ د غزي سر تر پای مزل کړي او بل اخر په خان یونس کې د کډوالو پیو کیمپ کې دیر شول. دا کورنۍ د شاوخوا 2 میلیونه درې لکو نور فلسطینیانو په څیر اوربند ته پته مدي چې وکولای شي بیرته خپل اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بل اخر دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بیکورۍ، ورانه او وینې تویدنې بند شي او خپل سیمه او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبول ده. موږ چمتو یو چې خپل خیمې همالته ودرو، مګر همدا چې خپل اصلي مینو ته ورستانو شو او نور له خپل کورنۍ او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو.
د حماس
او اسرائیلو ترمنځ د تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځای شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي ارغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي ارغمل اسرائیلي په بدل کې 30 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه ارغمل اسرائیلي عسکري په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوی چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفح له عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې وروسته یې په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې یرغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بل اخر د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیل او هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب کې په برید سره لکتر لګه 1200 کسانو وژل او نږدې 2500 نور یرغملو نیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 6400 کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د ډیرو ښځو لپاره په کور کې زیږون یوه خطرناکه تجربه ده. دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جدي ستونزو لکه د زیږون پر مهال د خونریزي او له زیږون وروسته د هغې د ناوړه پایلو په اړه خبرې کوي. د دې په ټوکو په کور کې د زیږون لاملونه تر ډیره له روغتیایي مرکزونو لرې واټن، دودیزې او ځینې نورې ستونزې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ څخه.
پکور کې زیګونیا ولادت په افغانستان کې د ډیرو میرمنو لپاره په ځانګړې توګه په لیرو پرتو او کلیوالو سیمو کې یو خطرناکه تجربه ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان میرمنې د زیګون پر مهال له سترو ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې په هغو کې له زیګون وروسته شدیده خونریزي، عفونت یا میکروبي کېدل، د تشو میتیازو نه کنټرولول او ان د میندو او ماشومانو مړینه هم شامله ده. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له روغتیایي مرکزونو څخه واټن، مالی ستونزو او ناوړه دودونو دې ته اړ کړي چې په کور کې ولادت وکړي. یو له دغو میرمنو څخه د کابل ښار اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور کې د خپل څو زیږونونو د سختو تجربو کې صداسې بیان کړه.
ما خپل ماشومان په کور کې وزیږول، ډیر راته ستونزمن و، ډیر درد او خونریزی مې درلوده، له ځایه نه سم پورته کېدای، ډیر سخت شرایط مې تیر کړل، کور مې له روغتیایي مرکز څخه ډیر لرې و او اقتصادي وضعیت مې هم خراب و.
په کور کې زیږون ډیری وختونه د روغتیایي مرکزونو څخه د لیرې واټن په لیرو پرتو سیمو کې د قابلګانو د نشتوالي، مالی محدودیتونه او په کورنیو کې د سختو دونو له امله پیښیږي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې خپل شپږ ماشومان یې په کور کې زیږولي او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د خپل میړه په کورنۍ کې د تعصب او سختو دودونو شکایت وکړ او وی ویل چې په کور کې زیږون سره یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی.
ما صاحب شش طفل شدیم، این سی دختر دارم،
شپږ ماشومان لرم، درې نجونې او درې هلکان. د میړه کورنۍ مې نه پریښودم چې روغتون ته ولاړه شم او په سختو شرایطو کې به مې ماشومان کور کې زیږول.
سخت ولادت میکردیم.
میرمنې وایي په مرکز او یا په لرې پرتو کلیو کې په روغتیایي مرکزونو او د نسایي ولادي کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او کارکوونکو شتون د دوی لپاره ډېر ارزښت لري. په ورته وخت کې هغه میرمنو چې په روغتونونو کې ماشومان زیږولي، له ډاکټرانو او نرسانو او په دې مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه خوښي څرګندوي. د کابل ښار اوسیدونکي همیرا وایي که په روغتون کې ولادت نه کوه، امکان یې و چې غبرګونې ماشومان یې مړ شي.
بچه
ما له وخت مخکې ولادت وکړ، دې ته اړتیا وه چې دوه ګونې ماشومان مې په ماشین کې وساتل سي څو اکسیجن یې کنټرول سي. له ما څخه یوه تېروتنه وسوه او یو ماشوم مې کور ته یووړ، هغه له منځه ولاړ، خو بل یې دوه میاشتې د ډاکټرانو تر پاملرنې لاندې په ماشین کې و. اوس شکر ښه دی، روغتون ډېر ښه دی.
ډاکټران هم وایي چې د امیندواره میرمنو لپاره دا غوره ده چې د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو او نسایي ولادي کلینیکونو ته ولاړ شي تر څو دوی او ماشومان یې له احتمالي خطرونو څخه خوندي وي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې میندې باید د وینې فشار د معاینې، د ماشوم د اکسیجن کنټرول، د ماشوم د روغتیا څخه د ډاډ ترلاسه کولو، د طبیعي زیږون او د غرض د زیږون پر مهال د خونریزي څخه د مخنیوي لپاره نسایي او ولادي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
دا ممکنه
ده چې مور د زیږون څخه مخکې شدید خونریزي تجربه کړي چې د مور او ماشوم د مړینې سبب کیدای شي. دا هم ممکنه ده چې ماشوم سم موقعیت کې نه وي، یعنی یا په پښه یا په اوږه وي، چې په داسې حال کې په کور کې زیږون مور او ماشوم له خطر سره مخ کوي. همداراز ممکنه ده چې مور د زیږون پر مهال فیستول یا د ادرار د نه کنټرول ناروغۍ سره مخ شي، یا د پلاسنټا یوه برخه یې په رحم کې پاتې شي او د مور د خونریزۍ لامل شي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنو له دې وړاندې ویلي چې پر دوی د طالبانو بندیزونه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او همدارنګه د لوړو او نیمه لوړو طبي انسټیټیوټونو تړل به په نږدې راتلونکي کې د دوی ژوند لا اغېزمن کړي. د میرمنې وایي د دې مؤسسو په تړل کېدو سره هغه امیندواره میرمنې چې روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو او ډاکټرانو پاملرنې ته اړتیا لري د جدي ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې په کور کې زیږون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې ده، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې پوهنتونونه او طبي انسټیټیوټونه تړلي دي. نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د میندو د مړینې پر زیاتېدو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون له امله د رامنځته شویو ستونزو او د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مړې کېږي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي و چې په افغانستان کې هر ورځ 168 نوي زیږیدلې ماشومان د ورته لاملونو او د روغتیایي مرکزونو او خدمتونو د نشتوالي له امله مري.
د کونړ اوسیدونکي یو اربیا د کونړ پر سیند اوبو او برېښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهارول غواړي. د دې په وینا په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو سره تیر سو، خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
د کونړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روانې دي او تر اوسه ترې افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیان د هر پسرلی، وړي او منی په موسمونو کې یاد سیند د کونړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسوي، خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روخانه کول او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پری د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړی دي. ځایي اوسیدونکو وای د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ، داسې کوم کار ونه کړ چې ورسره د اوبو برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیرې ته منتظر چې نن به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، سبا به د سره تاغ د ډیم افتتاح کیږي، خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کېښودل شوی.
د سیمه اوسیدونکو به که چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سین بندونه جوړ کړي، نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کچیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور.
تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته وکړي وو. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر څاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نخښه کړي دي. په بیانای کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د حکومت پر زیدو پورې له شپږو ځایونو څخه په یو کې هم د بنسټ ډبره کېنښوده. اوس تازه د سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر مولوي عبداللطیف منصور یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د کونړ پر سیند بند جوړولو ته کلک هوډ لري او د جوړېدو هوکړه یې نږدې شوې ده. که څه هم چې یاد وزیر د بند او د ودانیز شرکت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د بند سرویګانې او تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او ډیر زر به یې د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شي. تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو کې کوم بهرنی شرکت پانګونه کوي، خو په دې وروستیو کې روسي، چینایي، اوکراینی او ترکی شرکتونو په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګونې او کار کولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په کونړ کې د زراعت او اوبو لګولو چارو ماهرین وای د کونړ په سیند کې په عظمي ډول په هر ثانیه کې 1000 متره مکعب اوبه بهیږي چې تر اوسه ترې د برېښنا د تولید او ځمکو خړوبولو په برخه کې استفاده نه ده شوې. د یادونې وړ ده چې سردار محمد داود خان په خپل 15 پراختیایي پروګرام کې د کونړ پر سیند د سور تاغ ساحه کې د برېښنا کوټ جوړول شامل کړي وو او اټکل شوی و چې یاد بند څخه به شاوخوا 1500 میگاواټه برېښنا تولید او د افغانستان اړتیا به پوره کړي، خو په هیواد کې د حالاتو خرابېدو سره د سردار محمد داود خان او ټولو افغانانو دا ارمان پوره نه شو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک را سره سوي دی، بیا نه دی را سره سوي. من می ډیر ستړی دی، خپل ځکه لرم خودونه وس نه لرم چې خپل می نه پر جوړ کړم. موږ پاکستان کې پراته وو، یار په ډیر ټینګ کې بچا دی نه ویل چې ماجر دی، وس خپل کلیوال لغه وایي دا ماجر دی او ځکه لرم دی نه شین ځکه می نهسته خود می نه قدرت په ولا کلرم چې جوړه. نو زما د لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
په دغه همکاري وکوي، د سالنګ حق له باندې معلومات پیدا کړي. سالنګ باندې ډریوران باندې ظلم دا او ډېر هرتال لپې ډیر سخت ورځ په تیری برباد نه کړه دغه نفر مېلمه کې سده مبارک تنه بختنه نو کوي ځان څنګه دوره بیرو بار داسې حساب ده
امارات په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو مل سلا ځان ته واخی کې ونه لري نو نظام به ایستل کیږي نو دا زموږ سره نه په خلاصي چې په دې باندې د مشران خبر دی کنه دي
له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې